سلامونه ستړي مشي افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې د خبري خبرونه ته مو زفرید سیال د میر احمد صفید تخنیکی چارو په سمبلخت هرکلی کوم. خبرونه په خبرونو پیلو. د افغانستان د خبریالانو مرکز په خپل کلنی راپور کې چدنې خبر کړی ویلي چې د 2023 کال په ترڅ کې د طالبانو حکومت رسنۍ او خبریالان له محدودیتونو سره مخامخ کړي دي. په راپور کې ویل شوی دی چې په 2023 کال کې دوی د خبریالانو له حقونو څخه د سرغړونې لږ تر لږه 118 پېښې ثبت کړي دي چې په دې کې د یو خبریال وژل کېدل او د 900 نورو خبریالانو د ټپي کېدو او د 80 خبریالانو د بندي کېدو پېښې شاملې دي. پرکې دا هم ویل شوی دی چې د 2023 کال په پرتله د سرغړونو د پیښې یو څه کمې دي. وړم کال د سرغړونو 28 پیښې ثبت شوې دي. په کلنی راپور کې دا هم ویل شوی دی چې د طالبانو د حکومت چارواکي له رسنیو سره ډېرې کمې مرکې کوي او رسمي ویاندویانې د جدي او ژورو پوښتنو له ځواب ورکولو ډېره کوي. د تېر یو کال په ترڅ کې د طالبانو ویاندویانو د ازادي راډیو د خبریالانو پوښتنې هم نه دي ځواب کړي. په هرات ولایت کې زلزله ځپل ته د لسګونو کورونو د جوړولو د بشپړېدو خبر ورکړ شوی دی. د افغانستان محلي رسنیو پرون د طالبانو د حکومت په وینا راپور کړی دی چې د هرات په زلزله ځپلو سیمو کې د 33 کورونو جوړول بشپړ شوی او 24 میلیون افغانۍ لګښت ور باندې راغلی دی. راپور روایي د هرات د زندجان، انجیر، روبات سنگی او ګلران ولسوالیو په څو باندې لسو کلو کې د کورونو جوړولو بهیر روان دی. په همدې حال کې د اسلامیک ریلیف بنسټ د افغانستان څنګه هم پرون په خپل شبکې خوندي ټویټر خبر ورکړی چې د زندجان ولسوالۍ په غرموشک کلي کې د دوه ویا ویجړو شو کورونو جوړولو لړۍ پیل کړې ده. د هرات په زلزله ځپل سیمو کې خلکو له ازادي راډیو سره په خبرو کې غوښتنه کړې ده چې چمتو کړای شوي کورونه د ژر ورته ور وسپارل شي، ځکه زیات کسان لا هم په دې سړه هوا کې تر خیمو لاندې ژوند کوي. د افغانستان او متحده عرب اماراتو د کرکټ ملي لوبډلې نن خپل لومړنۍ شلوریزه رسمي نړیواله مسابقه کوي. د امارات سره د دریو شلوریزو شلوریزو مسابقو لړۍ هغه چې نن جمعه د کابل پر مهال د مسپخین درې نیمې بجې به پیل شوې ده. د افغانستان او متحده عرب اماراتو دویمه شلوریزه مسابقه روانه یکشنبه او دریمه د سه شنبه په ورځ بیا پیلېږي. د فلسطیني کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې نن وویل چې په غزه کې د مرستو پر یوه کاروان اسرایلي پوځیانو ډزې کړې دي خو تلفات یې نه دي اړولې. د یو این روا په نوم د دې ادارې د مشر ټام وایټ په وینا د مرستو د کاروان د غزې له شمال څخه په هغه مسیر روان و چې اسرایلي ځواکونو ټاکلی دی چې د دې ډزو له امله یو موټر زیانمن شوی. ښاغلی وایټ په خپل ایکس پاڼې په خوندي ټوټر لیکلی دی چې د مرستو د کاروان پرون ماسپخین په نښه شو. او د ترکیې کورنیو چارو وزیر علي یریکالیکا نن وویل چې نه وشتنه د ترکیې په نهو ولایتونو کې له اسلامي دولت ډلې سره د ارتباط په تور نیول شوی دی. د ترکیې د کورنیو چارو وزیر پر خپل ایکس پاڼې په خوندي ټوټر لیکلی چې د کسانو پلان درلود چې په استانبول کې پر کلیسا او د یهودانو په عبادت ځایونو برید وکړي. ترکیې چارواکو وروسته تر دې د دې اسلامي دولت ډلې او کوردي وسلوالو پر ضد عملیات زیات کړي دي چې د اکتوبر په لومړۍ نیټه په انقره کې د حکومتي ودانۍ و مخې ته کوردي وسلوالو د بم موټر چاودنه وکړه. تاسې زموږ کله ازادي راډیو او ریاستي راډیو اوس مهال په افغانستان کې څلورویشت ساعته ده. سهار لشپګو د مخام تر شپګو او د مخام لشپګو د سهار تر شپګو په څلورویشت ساعته تاسې اوریدلی شئ. وړاندې به په خبرونه کې را سره واورئ چې د پاکستان پوځي وار بیا په افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي د خوندي پټن ځایونو او پرمختللو وسلو ته د دوی د لاسرسي په اړه اندېښنه ښودلې ده. دا چې دا اندېښنه څومره په ځای ده او آیا طالبان دغه اندېښنې مني او کنه وړاندې درته په راپور کې وایو. د کابل د اوسیدونکو د هغه شکایت چې د کابل د مایکرو په بخښنه سره د ماکرو یانونو اوسیدونکو کړای دی در سره شریک کړو.
هیڅ مراقبه چې کله دغه غزوه کسانې خبر شو مسولین راغلل، وکیل د بلاک او ځی کسان ډیر بد حال ونه خلودو اخترونه ورک چې دوباره دا کارونه کوي.
دا چې ولی دغه خلک شکایت کوي او ستونزه چرته ده، په دې اړه وړاندې درته جزئیات لرو. همدارنګه کندهار ته به هم ورشو چې په دې وروستیو کې د رکشوانانو کار پکې پیکه شوی.
څومره پیدا کولی وو سپاران ډېر کمزوري دي وروره، بس ګای دوه سوه ګای یو نیم سل ګای وروره درې سوه بس مازه خپل گزاره ده په کبوی وروره.
نور مطلب هم شته عملتي هم غواړم.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
پیام ستړي مشه د پاکستان پوځي وار بیا په افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی د خوندې پټن ځایونو پر مختلفو وسلو ته د دوی د لاسرسي په اړه اندېښنه ښودلې. د پاکستان پوځ د اماړیکو څانګې آی اس پی آر په یو اعلامیه کې ویلي چې د پاکستان د پوځ د لوی درستیز آسیم منیر په مشرۍ د قول اردوګانو په 216 غونډه کې د پاکستان د امنیتي ننګونو په اړه خبرې وشوې. ورزو تفصیل په دې راپور کې اورو.
د پاکستان پوځ یو وار بیا ادعا کړې چې په ګاونډي هیواد یعنی افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان د وسلوالو او نورو ترهګرو ډلو خوندي استوګنه دوی ته د آزاد فعالیت زمینه او پر مختللو وسلو ته لاسرسی د پاکستان امنیت ته ګواښ دی. د پاکستان د پوځ د اماړیکو د څانګې یا آی اس پی آر له لوري په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې د دې هیواد د پوځ د لوی درستیز آسیم منیر په مشرۍ د قول اردوګانو په 216 دوه ورځنۍ غونډه کې د پاکستان د امنیتي ننګونو په اړه خبرې شوې. په اعلامیه کې دغه شان راغلي چې د پاکستان پوځ به د ټولو ترهګرو ډلو چې د اعلامیې په ټکو د دښمن په خوله د پاکستان د نام نه کولو هڅه کوي او د دوی د ملاتړو په وړاندې به په پوره قوت سره مقابله وکړي. که څه هم په اعلامیه کې د افغانستان نوم نه دی اخیستل شوی او یوازې د ګاونډي هیواد خطاب شوی، خو بېلابېلو پاکستاني چارواکو له دې وړاندې په افغانستان کې د طالبانو حکومت د تحریک طالبان پاکستان د وسلوالو په ملاتړ تورن کړی. هغه وسلواله ډله چې په وروستیو کې په پاکستان کې د لسګونه ترسره شویو حملو مسؤلیت منلې. پاکستانی پوځ ادعا کړی چې د تحریک طالبان پاکستان افغان غړي په دې هیواد کې په خونړیو حملو کې لاس لري، خو د طالبانو حکومت په وار وار دغه ډول ادعاوي رد کړي دي. په همدې حال کې د پاکستان د جمعیت علماء اسلام د ګوند مشر مولانا فضل الرحمن ویلي چې د راتلونکي فبروري په میاشت کې د پاکستان له عمومي ټاکنو وروسته له طالب مشرانو سره د لیدنې په هدف افغانستان ته سفر کوي. مولانا فضل الرحمن تیر ورځ په اسلام آباد کې یو خبری غونډې ته وویل کابل ته د سفر هدف د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اړیکو بیا رغول دي.
ټاکنو وروسته به زما لومړی کار د افغانستان دوره وي. هلته به د اسلامي امارت د مشرانو سره وکړم. د دواړو هیوادونو پاکستان او افغانستان ترمنځ اړیکې رغول، اعتماد رامنځته کول او د اړیکو ټینګول به زموږ هدف وي. د پاکستان ثبات د افغانستان او د افغانستان خپلواکي د پاکستان اړتیا ده.
افغانستان ته د مولانا فضل الرحمن د سفر په اړه لاله وړاندې راپورونه ورکول شوي وو، خو معلومه نه وه چې دا سفر به کله ترسره کیږي. هغه ته په افغانستان کې د طالبانو حکومت کابل ته د تګ بلنه ورکړې ده. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد له دې وړاندې رسنیو ته ویلي وو مولانا فضل الرحمن کولای شي چې په پاکستان کې د افغان طالبانو په اړه د منفي تبلیغاتو مخه ونیسي. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت او پاکستان ترمنځ اړیکې په وروستیو کې ظاهرا ترنګلې ښکاري. پاکستان افغان طالبان د تحریک طالبان پاکستان په ملاتړ تورنوي او د طالبانو حکومت په پاکستان کې د نامنۍ وروستۍ پیښې د دې هیواد کورنۍ مسله بولي. سمود وړاندې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي پخواني استازي زلمی خلیلزاد هم په خپل اکسپانه د دواړو هیوادونو ترمنځ د دوه اړخیزو خبرو په پیلېدو ټینګار کړی او ویلي وو چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې ترنګلې شوې او آن د مخامخ شخړو د پیښېدو خطر هم موجود دی.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور وشتاته. د افغانستان مخکنی ولسمشر له طالبانو غوښتل چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو وضعیت ته پام وکړي. محمد اشرف غنی په یو پودکاست کې د ښځو پر کار بندیز په هغو باندې د تدریجي مرګ تحمیلول وبلل. د موري ویل د طالبانو له بیا واکمنېدو او د ښځو پر دندو د هغوی د بندیزونو وروسته د هغو میرمنو اقتصادي وضعیت خراب شوی، کومې چې د خپلو کورنیو سرپرستي یې کوله. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د افغانستان مخکینی ولسمشر محمد اشرف غنی له طالبانو غوښتي چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو وضعیت ته پام وکړي. نوموړی د ژوند لارې د پودکاست په درېیمه برخه کې چې د دسمبر په 9 د ښاغلي غنی په ټویټر پاڼه خپره شوې په پاکستان او ایران کې د افغان کډوالو او په افغانستان کې د ښځو د وضعیت په اړه خبرې کړي دي. ښاغلي غنی ویلي د طالبانو له بیا واکمنېدو او د ښځو پر دندو د هغوی له بندیزونو وروسته د هغو مېرمنو اقتصادي وضعیت خراب شوی کوم چې د خپلو کورنیو سرپرستي یې کوله. نوموړي پاکستان او قطر ته هم اشاره کړې کوم چې اسلامي هیوادونه دي خو ښځې او نجونې کولی شي پکې کار او زده کړې وکړي.
باید دغه ته یوازې توجه وسي او په سمه توګه شرایط برابر سي. که څوک منع کوي نو دومره میړانه ولري چې شرایط د ژوند ورته برابر کړي. آیا چاته خدای جل شانه دا اختیار ورکړی چې تدریجي مرګ په نورو باندې تحمیل ژوند منو یا تدریجی مرگ؟ نن آیا خنده سته؟ آیا موسکا سته؟ آیا جواندانه تا امید سته؟
محمد اشرف غنی په دې وروستیو کې په متحده عربي اماراتو کې په خپل تابعیت کې د افغانانو د ستونزو په اړه د پودکاستونو لړۍ پیل کړې ده. په دې پودکاستونو کې چې د مرکو په بڼه ثبتېږي هڅه شوې چې پر طالبانو له مستقیمو نیوکو ډډه وشي. یو شمېر افغان نجونو او مېرمنو هم ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دوی د طالبان حکومت د بندیزونو له امله له خپل ژوند سختې نهیلي شوي دي. د کابل ښار اوسېدونکې ماریا چې د خپل کور سرپرسته ده وایي پخوا یې په یوې دولتي اداره کې وظیفه درلوده، د خپل لاس ګټه یې خوړله خو د ښځو پر دندو د طالبانو له بندیزونو وروسته د خلکو مرستو ته اړه شوې.
دوه لورګانې او یو وکلان زوی لرم. په بلاکونو کې کالي مینځم، غالۍ مینځم، دا کارونه کوم. ګاونډیان راسره یا سل یا 50 روپۍ کله ډوډۍ کله کتغ مرسته کوي.
د زده کړو بې برخې زلفا محمدي بیا ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
اگر یک دختر تعلیم بکنه
که ونجلی زده کړې وکړي اوش کولای خپل مو خو ته ورسیږي، زموږ هیواد به په بهترین شکل پرمختګ وکړي. له هغه وخته چې طالبان افغانستان ته راغلل، نجونې له روحي، رواني او عاطفي اړخه ښه وضعیت نه لري. دوی په رښتیا چې ډېره لویه ضربه لیدلې،
واقعا ضربې بزرګ لیدله.
دا په داسې حال کې ده چې طالبانو په افغانستان کې له بیا ځلې واکمنېدو وروسته د شاوخوا 50 فرمانونو په صادرولو په افغانستان کې پر ښځو او نجونو ډېر محدودیتونه او بندیزونه ولګول. له شپږم ټولګي پورته په ښوونځیو او په پوهنتونونو کې د زده کړې څخه منع کول، په ډېرو دولتي او ټولنه دولتي دفترونو او په سینګارتونونو کې د کار کولو بندیز، له محرم پرته په لرې واټن سفر تلل، تفریحي پارکونو، لوبغالو او ښځینه حمامونو ته د تګ بندیز هغه محدودیتونه دي چې د طالبان حکومت په افغانستان کې پر ښځو او نجونو لګولي دي. هغه بندیزونه چې نړیوالې ټولنې او د بشري حقونو سازمانونو د ښځو له بشري حقونو څخه سرغړونه بللې، خو د طالبان حکومت ویاندویانو په وار وار ادا کړې چې د ښځو او نجونو په ګډون د ټولو افغانانو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. هغه چې په کور دننه افغان میرمنو نړیوالو ته د منلو نه دي.
د ازادي راډیو خبرونه د ماخام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12:00 او د سهار ل شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19:25 مترو اوریدلای شي.
ازادي راډیو 12 ساعته
ټاکل شوې ده چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان په اړه د یو پریکړه لیک مسودې ته نن رایه ورکړي. د دې پریکړه لیک غوښتنه د مارچ په 14 شوې وه. د دې نوې مسودې وړاندیز د جاپان او متحده عرب اماراتو له لوري په مشترک ډول شوی دی. د مارچ په میاشت کې 209 پریکړه لیک دا سپارښتنه کړې وه چې د افغانستان اوسنیو ننګونو ته د رسیدو لپاره یو همغږي تګلاره پکار ده. تر دې وروسته د اپریل په میاشت کې په 15 فرایدون سنرلی اوغلو د یوې خپلواکې ارزونې لپاره وټاکل شو. د سنرلی اوغلو راپور د نومبر 4 امنیت شورا ته وړاندې شو. په دې راپور کې څلور مهم وړاندیزونه وشول. داسې یو لړ اقدامات باید ترسره شي چې د افغانانو اړتیاو ته رسیدنه وشي او اعتماد پیاوړی شي. دویمه دا وه چې نړیواله ټولنه د هغو مسلو ته توجه زیاته کړي او په خپلو کې د همکاري پراخه کړي چې په سیمه ییز او نړیوال امنیت اغېز کوي. درېیمه غوښتنه دا وه چې د سیاسي ښکېلتیا لپاره د یوه نقشه طرحه شي چې افغانستان یو ځل بیا له نړیوالې ټولنې سره یوځای شي. او څلورم دا چې د همغږۍ او څارنې لپاره د میکانیزمونو د یوې مجموعې د رامنځته کولو وړاندیز شوی و. تاسې کولی شئ د دغې ناستې په اړه باندې چې نن پیلېږي د ازادي راډیو پر ویب پاڼه باندې چې پته ازادي راډیو .com ده ورشئ او هلته نور جزئیات واورئ. بیا هم افغانستان کې پاتې کیږو. د ژمي په راتګ سره په کابل کې یو شمېر د مایکرو په بخښنې سره د کابل یو شمېر اوسېدونکي شکایت کوي چې د بخارۍ او کینولو ته نه پرېښودل کیږي.
خیر زم راکبات چکله دغه غزوا کسان خبر شو مسولین راغلل وکیل د بلاک او زی کسان ډیر بد حال ونخلودو اخترونه وار چې دوباره دا کارونه کوي.
د کابل د لومړی مکریانو اوسیدونکو وګی امیل ازادي رابطه ویل چې په 40 ساعته کې اواز 2 ساعته برېښنا لري. غاز قیمت شوای مرکز ګرمۍ د جمهوریت له وخت څخه خراب دي. د لرګیو یا سکرو بخاري ایښودلو ته د طالبانو د حکومت د حفظ او مراقبت د ریاست کسان نه پرېږدي. اوس دوی حیران دي چې سګنای ژمی څنګه تیر کړي. نوموړي زیاتوي
په دې گاوان کې چې دوی بخاري ایښود خپل مریض مور لپاره او د ماشومان لپاره حفظ مراقبت چې کله دغه غزوه کسان خبر شو دوی دې ولیده مسؤولین راغلل وکیل د بلاک او ځینې کسان ډیر بد حال ونخلودو اخترونه وار چې دوباره دا کار ونه کړي. خلک څه وکړي؟ خلک هېڅ چاره نه لري. سکال ژمی دپاره نه ګاز ارزان ده چې هغه نه استفاده وکړي. ژمی سخت روان دی.
د څلورمه مکریانو اوسیدونکی جمال هم ورته شکایت لري. دی ادعا کوي چې طالبان مالیه د صفایي پیسې د هر څه په زور ټولوي خو په بدل کې خلکو ته خدمات نه وړاندې کوي.
حکومت سدا اوس فعلا ډولولو کې ده. دیک نه ده چې مثلا خدمات ارزښت صفایي په منظمه توګه باندې دوی په وخت باندې اخلي. مقابل کې هغه خدمات نه ارزښت کوي چې مثلا دوی باید مرکز ګرمیان فعال کړي. حتی موږ دې ته نه پرېږدي چې خپل شخصي بخاري ولګو. ګرانه کې ډېر ژوند سخته ده چې برق درته نه وي، بخاري درته پرې نه دي، مرکز ګرمي هم فعال نه وي. دوی صرف ډېر تاکید په دې باندې کوي چې څنګه ټکسونه اوچت کړي. جمهوریت د وخت ټکسونه هم
د دریمو مکرویانو اوسیدونکو مرینا بیا وایي چې دوی هم سکال د طالبانو له ویرې بخاري نه دی ښي. هغې ازادي راډیو ته وویل چې په پلاستیکي بوشکو کې جوش شوې اوبه اچوي بیا یې په کمپال کې ځان سره کړي.
اوبه جوش کوو بیا په بوشکه کې اچو او د پښو لاندې ږدو. کمپل برسته نه ده، رقم شیان په باندې اچو. اوس پښې هم تودې او پزه مې یخ وهلي نو لاسونه به هم تاوده کړو. په کې ودنه باسو نو مخو سړی نه سي پټولی چې دا پزه هم توده سي او اصلا باعث د ناروغي سي ګرځي. نو له پزې نه کې کله چې د انسان پزه یخ سي، یخ تنفس واخلي، طبعاً سي هغه مریضېږي.
د کابل په مکروینونو کې د بلاکونو یو شمېر وکیلان هم دا ستونزې تاییدوي. د لومړی مکروینو د یو بلاک وکیل چې نه نوم یې پراپور کې یاد شي وای لوی خو بیکاری او بی وزلی خلک پتن کړي. بلې د دې ژمي په سړه هوا کې د طالبان حکومت بخاري کې خودلو ته نه پرېږدي.
څنګه به سي هغه به څنګه سي دا خو مشکل دی. خلکو د دوستۍ لپاره ماته دي، دوازده ماته ده، خلکو اقتصاد خو ډېر خراب ده. خو څوک چاره څه ده؟ نو دغه مشکل څه ده؟ نو واش نه یې کوټې میرخې دي، مشکله ده، کار هم نه یې کاتېږم دلته.
موږ د شکایتونو د طالبانو د حکومت د حفظ او مراقبت د ریاست د مرکز ګرمۍ او عامر انجینر محمد انور سره شریک کړل خو نوموړي زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. په کابل کې د مکریانونو د اوسیدونکو د شکایتونو داسې مهال دي چې د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي ادارې څخه موده وړاندې په خپل ایکس شبکه ولیکل د ژمي پر اتاک سره د ښارګوټو او د دنګو ودانیو خاوندان مسؤلیت لري د تودولو سیستمونه برقی یا گازی کړي. د غیداری لیکلی وو چې د کابل ښار د هوا د ککړتیا د مخنیوي لپاره په ګڼ میشتو سیمو دنګو ودانیو او ښارګوټو کې د خبرتیا لپاره څه باندې 2000 اطلاعیې خپرې کړي دي. مخکې د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکو د هوا د ککړتیا له امله ازادي راډیو ته شکایتونه کړي وو. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ وجی صندوق یونیسف ویلي د سپتمبر له درېمې اونۍ راهیسې د افغانستان په 40 ولایتو کې شدیده تنفسي ناروغي خورا او مخ په ډېرې دوده چې د دغې ادارې له قوله ښایي لامل یې ژمی وي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوس هم یوه نړیواله موضوع راخلو. اوکراینی چارواکي وایي روسي ځواکونو له تېرې شپې راهیسې د ډرون الوتکو او توغندیو دومره پراخ بریدونه پیل کړي دي چې د اوکراین د جګړې له پیلې ساری نه لیدل کېږي. تفصیل احمد چی برنورو.
اوکراینی چارواکي وایي د روسي د هوایي ځواکونو د تېرې شپې د پراخو بریدونو په ترڅ کې لږ تر لږه 12 تنه په اوکراین کې وژل شوي دي. د چارواکو په وینا د روسي ځواکونو د توغندیو په پیلوټ الوتکو په دې حمله کې پوځیان او ملکان په نقشه سوي دي. تلفات په پلازمینه کیف، لفیف او دیسا او د اوکران په یو شمېر نورو ښارونو کې خلکو ته وشتي دي. د اوکران ولسمشر ولودمیر زلنسکي وویل چې روسي تقریبا هر راز وسله وازمویله او که چیرته د شمیرل شویو توغندیو او ډرون الوتکو شمیرې کړه شي، نو داسې ښکاري چې په تیرو 22 میاشتو کې دا تر ټولو ستر هوایي حمله وه چې پر اوکراین شوې ده. زلنسکي زیاته کړه چې کیف، لفیف، اودیسا، دنیپرو، خارکیف او زاپروژیا دا خو ښارونو په ډله کې دي چې بمبارد پرې شوی دی. زلنسکي هغه راپورونه چې نن مخکې خپره شوي وو تایید کړل چې د زیشون یوه څانګه، تعلیمي تأسیسات، یو شاپنګ مال او یو شمېر شخصي کورونه د هغو ځایونو په ډله کې دي چې بمباري پرې شوې ده. د اوکراین ولسمشر بیا وویل چې په مجموع کې روسي ځواکونو 110 توغندي پر اوکراین ویشتلي دي چې اکثر یې د دوی ځواکونو په هوا کې شنډ کړي دي. د اوکراین هوایي ځواکونو بیا وروسته دا شمېره لوړه یاده کړه او وی ویل چې د 105 توغندیو او ډرون الوتکو له ډلې 114 غورځولې دي. د آزادې اروپا ازادي راډیو د دې بریدونو جزئیات په خپلواکه توګه نشي تاییدولی، خو د اوکراین مهم ښارونه چاودنو لړزولې دي. نن سهار د هوایي بریدونو له امله د خطر زنګونه تقریبا په ټول اوکراین کې وهل شوي دي او پوځیانو له خلکو غوښتل چې ځانونه پناه کړي. راپورونه مرکه او اوریدونکي
په کندهار کې د زرنج رکشو چلونکي د کاروبار د کموالي شکایت کوي. دا چې ولې ورزو لسیمې تفصیل په دې راپور کې ورو.
کندهار کې د ټیکسي موټرونو او نورو رکشو سره سره خلکو د زرنج موټر سایکلونو څخه رکشې جوړې کړي او سپرلي وړي راوړي. دغه کاروبار تر ډیره هغه خلک بوختي چې ټیټ اقتصاد لري او د شپې گزاره د ورځې په ګټه لیکيږي. عصمت الله چې د کلن رئیسی زرنج رکشه چلوي وایي کاروبار یې په خواشو خوس ډیر پیکه سوی او ګټه نیمه تر اکشته سوی ده.
د چیر په پرتله خواري نسته، رکشه زیات سوی دي. په دې خاطر سره چې پر اطرافم خواري نسته، خلک بیکاره دي. په دې خاطر سره اوس خواري کم سوی دي. خو دا څه نه دي چې یعنی موږ به خېده د ژوند د پازاب بچی د کلج ک ډیر خو د چیر په پرتله تر نیمه لا ډیر کم سوی د بخوا نو چې حساب ورته وکې 1500 افغانۍ 1400 افغانۍ داسې پاتې دلې وس 200-250 داسې خلک ستا چې تقریبا د سار جمعات دلته کې مخصوصان جمعات هم دلته یا کړی یا کور ته رسولې 300-250 بس داسې نو څوک زپاس څوک کم سنه.
د زرنج رکشاو یو شمیر نور چلوونکي هم د خپل کاروبار د کموالي شکایت کوي او وایي چې د تیلو لوړې بي او د خلکو د ټیټ اقتصاد له امله تر پخوا کاروبار خراب شوی. د دوی په خبره په وسنۍ ګټه یوازې د کور شپه تیریږي او اقتصاد یې پرمختګ نسی کولای.
زما نوم احمد لادی وروره، در مخه موږ شو یو څه پیدا کولای، اوس پران ډیر کمزوري دي وروره، بس ګای دوا سو ګای یو نیم سل ګای وروره درې سو بس ما ځ خپل گزاره د پکوې وروره در مخه لټر معنا پجی شو 15 جی شو 15 شو بس چل وروره تقریبا 24 افغانۍ ګرنسی وی دي چل هغه غونډه جی وروره چې موږ اندواله ما دې چیلو د برابرۍ کو
نمه اس مطلب دې یو دوا درې صاف د کووس تر دې ماشام له کور ته ندی په خوا څلور صاف 1500 شپږ صاف کې راکړل وست 200 درې صاف ودر په خوا ډېر کاروبارونه کم درې سوي دي رخصه دې سوي دي هر یو بیا کار دې راس رخصه راځي په دغلې نه چلی.
په عین وخت کې د کندهار د ترانسپورت ریاست د زرنج رکشاو نماینده ملا محمد صادق اخون هم نچی د اقتصادي ستونزې لامله د زرنج رکشاو کاروبار کم سوي.
سرنجان ډیر چې خاري نسته ماجوره دله کاروبار ډیر سره کمزوري دي. نور شکر دی امنیتی بس ښه وسایده خو فقط دا دي چې خاري نسته نو بل اخو چوبلار سره سره درې پیریا وکړه چې د دې چې پر لمبر باندې ودرېږي چې زرنج ډک چی پرنو نیو افغانی د دې پیرا چیر نه نه پر ورخېږي انو نیو افغانی چې درې پیریا وکړي بل وروره یو پیرا یې چیل ځنې خوري تجوې پیریا دې تور پچیر نو په جوه پیریا وس یو څلا چا غانی فیصله چا غانی باندې چا کوم خواوس کوم شی به.
د کندهار د ترانسپورت سیاست ته معلومات لمخې د امحال په دغه ولایت کې 350 زرنج رکشاوې فعالیت لري. خلک شکایت کوي چې پر افغانستان د نړیوالو اقتصادي بندیزونو او د طالبانو د حکومت د رسمیت د نه پیژندلو له امله د خلکو کاروبار پیکه سوی او بیروزګاری ډیره سوې ده.
په کندهار کې مو د زرنج رکشاو د چلوونکو د کاروبار د پکېوالي شکایتونه واوریدل. بل پلو د هیواد په شمال ختیځ ولایتونو کې اوسیدونکو د سون توکو د لوړې بیې څخه شکایت کوي. ورزو د دوی شکایتونه په دې راپور کې ورو.
د کندز، تخار، بغلان او بدخشان ولایتونو اوسیدونکي شکایت کوي چې د ژمي پر رسیدو سره د سون توکو په خاصه توګه د ډبرو سکرو او د لرګیو بیې دوه چنده لوړې شوي دي چې بې وزله او بېروزګاره خلک یې د پیرلو توان نه لري. دوی زیاتوي که څه هم د تیر په پرتله د خلکو اقتصادي ستونزې زیاتې شوي، خو بیا هم اړ دي چې د خپلو کورونو تودولو لپاره د سون توکي واخلي. د کندز ښار یو اوسیدونکي عبدالجبار ازادۍ روډیو ته وویل:
نه نه، بادام نرخونه دي د 50 روپۍ دغسې نرخونه دي، او توت لرګی دی د 50 روپۍ، 50 روپۍ لرګی دی. چاوا یقه شیر دی دا لرګی دی جګېږي کندز کې، او زغال دي د 60 روپۍ نرخونه دي. مونږ دا غواړو چې لرګی باید اردانه شي، چې یو بل مسلمان شپه ګرمه باید تېره شي.
د پورته یادو شو ولایتونو اوسیدونکي د طالبانو له سرپرست حکومت څخه غوښتنه کوي چې د سون توکو نرخ کنټرول کړي، څو بېروزګاره او بېوزله خلک د خپل د اړتیا وړ سکاره او لرګي وپیرلی شي. د تخار مرکز د تالقان ښار یو اوسیدونکی عبدالصبور چې د 15 کسیزې کورنۍ نفقه ور لغاړې ده، هغه ازادۍ راډیو ته وویل:
اینجا به خاطر چوب خریدن آمدیم، چوب قیمت، زغال قیمت، کاروبار نیز.
لستونز و ډک ژوند لرم، هر سهار خار ته په دې تم راځم چې ګواکې را ته کار پیدا شي. کومه ورځ چې 200-300 افغانۍ کار وکړم، بیا خپل کورنۍ ته ډوډۍ پرې اخلم. ژمی دی، خو د بیکاری او بېوسۍ له وجې د خپل کور د تودولو لپاره د سون توکي نشم اخیستلی.
د بغلان یو اوسیدونکی احمد خالد وایي د ژمي پر رسیدو سره د یو من لرګیو بیه 80 افغانۍ او د یو من سکرو بیه 70 افغانۍ ته لوړه شوې ده، او بېروزګاره خلک د رانیولو توان نه لري.
راغلم دل د لرګي واخلم، زه یم غریب سړی، د لرګي ته موسه نه کېږي. زرنجالۍ ما غواړم د دولت نه چې ما سره کومک وکړي. ژمی راغی، دلته په دې ژمي کې ډېر خل دي چې زور نه رسېږي، زور نه رسېږي، او دا خل دلته تقریباً د دوی سره باید خل کومک وکړي، خپل دولت باید کومک ورسره وکړي.
د بدخشان مرکز د فیض آباد ښار یو اوسیدونکی 50 کلن محمد رسول وایي چې په ښار کې مزدوري کوي. هغه وایي په سختۍ سره خپلې کورنۍ ته ډوډۍ پیدا کوي، او وسې نه رسېږي چې د سون توکي واخلي.
مشکلات زیات است، درو پچو فشکنه میکنم، ای خونه کموده زیاد.
دلته د لرګي وخستل لپاره راغلی یم، خو د لرګي وو د سکرو نرخ لوړ شوی دی. زه خپل مزدوري کوم، په اونۍ کې که 2 ورځې کار پیدا کړم نور بیکاره یم. کومه ورځ چې کار پیدا نه کړم، هسې ناهیلې او پریشانه کور ته ځم، بس ژوند روان دی.
خو له ډېرو هڅو سره سره ونه توانېدو چې په دې اړه د طالبانو د سرپرست حکومت د چارواکو نظر هم راواخلو. د افغانستان د ګڼ شمېر سړو سیمو خلک د ژمي په موسم کې د خپلو کورونو د تودولو لپاره په بخاریو کې له لرګیو او ډبرو سکرو څخه کار اخلي، او بیا ځینې خلک د لرګیو او د سکرو د لوړ قیمت له امله له غیر معیاري ګازي بخاریو کار اخلي، چې ځینې وخت د هیواد په بېلابېلو سیمو کې د ګاز نیولو پېښې هم رامنځته کیږي.
ستاسو له پیغامونو
دا ازادۍ رادیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه وایم. بعد به سلامه یو خواهش لرم، زموږ د افغانانو ویزې چې د ویزې لپاره اپلای وکړو، هغه 2-3 ورې ختمه شي او راځي نه رجټ شي، او زموږ نه پی پیس اخلي او روپۍ هم ترې نه اخلي. 4000 روپۍ اول اخلي، 4000 بیا اخلي. نو ستاسو نه خواهش کیږي چې دغه لوړو مقاماتو ته ورسوئ چې دغه ویزې نور نه رجټ کیږي. السلام علیکم ورحمت الله.
السلام علیکم، زه د کندهار ولایت د معروف ولسوالۍ څخه خبره کوم. دلته معروف ولسوالۍ ته کوم شی راځي؟ یا د مجور په نامه، یا د مسکینانو په نامه. هغه هغه مستحق خلکو ته نه رسیږي، یا یې ماړه وړي، یا یې د وایستې والا وړي، او مسکین ته خپل حق نه دی رسېدلی. وسلام.
نو نه میاشت کېږي چې دغه د نجونو طرزالعمل مکتوب جوړ شوی دی، مشرتابه ته استول شوی دی. په نه میاشتو کې یو قلم نه دی برکې شوی، دی وایي امضا نه میاشتې وخت نیولی. نو افغانستان موږ په نظر سره مخ پر تاریکۍ روان دی، ځکه چې افغانستان و ښځو ته، د ښځو درس ته، د ښځو مکتب ته 100% ضرورت لري. که درس مکتب نه نو ښځې ډاکترانې اوس هم د نشتون سره مخ دي. بیخي ډاکتران بیخي افغانستان کې په ډېرو روغتونو کې اتیا بیساده د شزو مشکلات د شزو درمنن نارینه ډاکټران کوي. نو
د خبرونې دویمې نیمه ته راورسېدو. په دې برخه کې درته د آزادۍ میلما پروګرام لرو، خو تر هغې وړاندې لنډو خبرونو ته ورځو. خو یادونه کوم چې د آزادۍ رادیو نشرات وستلري ساعته په افغانستان کې دي، د سهار له شپږو د مخام تر شپږو په منځني څپه دوله شپږ نوي، او د مخام له شپږو د سهار تر